11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو سودیست در بخش از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله شام روز شنبه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را پذیرفت. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق امروز یک شنبه نوشت که افرادش کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در طالقان هدف قرار دادند. در ادامه ادعا شده که در این حمله در کوچه ریاست زراعت و مالداری طالبان در حوزه اول امنیتی شهر طالقان 3 عضو نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. پیش از این برخی منابع به رادیو آزادی گفته بودند که صدای یک انفجار شام دیروز در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر طالقان شنیده شده است. برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان که از بیرون این کشور فعالیت می‌کنند نیز از انفجار در تخار خبر داده بودند و گفته بودند که یک موتر استخبارات طالبان در مقابل ساختمان ریاست زراعت و مالداری این گروه در طالقان هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش در افغانستان و کشورهای منطقه فردا دوشنبه برگزار کند. اعضای شورا در این نشست گزارش تازه آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد را در مورد تهدید داعش بررسی می‌کنند. در بخشی از گزارش شاخه خراسان داعش تهدید جدی نه تنها برای افغانستان بلکه برای برخی از کشورهای منطقه به شمول عراق و سوریه نیز خوانده شده است. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات متعدد و پرتلفات از جمله مسئولیت حمله 21 قوس را که در آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان کشته شد پذیرفته است. در حالی که نگرانی های فزاینده در مورد تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، طالبان ادعا می کنند که داعش را سرکوب کردند. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO از ایجاد 250 گلخانه در ولایت نورستان خبر می دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس امروز یک شنبه 21 دل و نوشت که زراعت گلخانه‌ای گام پایدار است و از آن دهقانان محلی مستفید می شوند. در ادامه گفته شده که آبیاری قطره‌ای مؤثریت آب برای تولید سبزیجات را افزایش می دهد، باعث ازدیاد درآمد و کاهش واردات می شود و فرصتها را برای دهقانان زن فراهم می کند. اقتصاد افغانستان عمدتاً بر زراعت و مالداری استوار است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید کشورش آماده است که با واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای تهران و تحریم‌های مربوط به آن مذاکره کند، اما به گفته او نه تحت سیاست فشار حداکثری رئیس جمهور دونالد ترامپ. عراقچی در بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه افزود که لغو تحریم‌ها نیازمند مذاکره است اما نه در چارچوب سیاست فشار حداکثری. به گفته وزیر خارجه ایران مذاکره تحت سیاست فشار حداکثری مذاکره نه بلکه یک نوع تسلیمی است. این اظهارات عراقچی پس از آن است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران مذاکره با آمریکا را درباره برنامه هسته‌ای ایران رد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه هفته گذشته گفت ایالات متحده به دنبال یک توافق هسته‌ای راستی آزمایی شده با ایران است که به این کشور اجازه می‌دهد رونق و شکوفایی صلح‌آمیز داشته باشد. ترامپ افزود که ایران نباید به اسلحه اتمی دست یابد. ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه هسته‌ای تهران صلح‌آمیز است. 6 تن در حمله هوایی اسرائیل روز شنبه در لبنان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان در حمله تیاره بسرنشین در منطقه اشهره در نزدیک شهرک جانتا 2 تن نیز زخمی شدند. اردوی اسرائیل اوایل دیروز گفت که تیاره های جنگی اسرائیلی بر اساس اطلاعات استخباراتی حمله را به افراد عملیاتی حزب الله در منطقه البقای لبنان اجرا کردند. ایالات متحده حزب الله را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. اردوی اسرائیل افزوده که این حمله پس از آن انجام شد که به گفته این اردو تروریستان در یک مکان تولید و انبار استراتژیک اسلحه فعالیت میکردند. اردوی اسرائیل همچنان گفته است که به عملیات برای برداشتن هر نوع تهدید در برابر اسرائیل ادامه میدهد و بر اساس توافق آتش‌بس اجازه نمیدهد که حزب الله نیروهایش را احیا کند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. قصر سفید گفته است که توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران تا 18 ماه فوریه تمدید شده. دو طرف در ماه نوامبر سال گذشته به این توافق دست یافتند. و تیم کرکت کیپتاون ممبئی اندیانز به رهبری راشد خان قهرمان لیگ بیستاوره آفریقای جنوبی شد. این تیم شنبه شب در لیگ تجارتی بیستاوره آفریقای جنوبی با تیم کرکت سنرایزر روبرو شد و در 20 اوور 182 دوش را برای تیم حریف هدف تعیین کرد. اما تیم کرکت سنرایزر نتوانست هدف را تکمیل کند و با تفاوت 76 دوش شکست خورد و همه بازیکنان خود را در 105 دوش از دست داد. علاوه بر راشد خان، دو بازیکن دیگر افغان صدیق الله عطل و عظمت الله عمرزی نیز در تیم کرکت کیپتاون ممبئی اندیانز حضور داشتند. پایان خبرها. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:07 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19 پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنټ دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی، کله چې د 2020 کال د نومبر په 14 د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي. هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول. او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پایلوبه د مارچ په 9 وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پایلوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته. په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورد د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالته په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم. اسدالله خان، که لومړی له تاسو واورو په لنډو که دا ووایاست چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشري پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیایو. همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دینه علاوه موږ داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پند خلو بدل ده او انشاءالله ښه به وځي.
د پاکستان د لوبډلې په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د ورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډلې کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاسټ بالران ډېر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي، هغوی څه ویلي؟
اغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو ګوري د پاکستان څنګه تاسو ذکر وکړو یو محمد ابرار هغه دوی اغیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اغیستی دی پاکستان، او نور که تاسو ګوري شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارس روف دی، حسنین دی، او فهیم اشرف یې اغیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی لاونډر اغیستی دی، چې دا لاونډر دی، بالنګ لاونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستیو څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې لس رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسد الله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سي په خوښه باندې جوړوي، آی سی سي ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نه شي بدلېدلی، خو بیا هم آی سی سی پکې مداخلت
بکوي. آی سی سی خبره تاسو وکړه، مثلا د قذافی سټیډیوم دوه پلا وادي وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه، نو آی سی سی ته باید ان په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته خو ناوخته چې وسپاري، بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلی شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شی چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي، نو خپله دوی وس دینه ایستایشي نه شي کولای. نو دینه مخکې چې کوم رقم پیچونه دی پاکستان کوم دی سپورتس دی د پاکستان چې دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډېر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پیچونه به دوی ته سپورټ کړي. او تر ټولو مهم دا ده چې دوی خپل سټرینګ ته ګوري، که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن به دوی سپینرانو کې لاړ شي، چې دوی فاسټ بولرس لري نو تبن به دوی فاسټ بولر اخلي.
نو دلته بله پوښتنه هم ده، او بخښي مومن صاحب له اسد الله خان، که چېرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي، د افغانستان دغه درې بالران کافي دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي؟
ګوري لکه ما چې مخکې وویلې، که په افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا، نو طبعا به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ، هغه د نړۍ بهترین بالر ده، هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوای شي، ځان بیا بلدوای شي. همدغسې د پاکستانی فاسټ بولرز دي، دوی هم ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته، نو طبعا پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پې جوړ کړي. او پاتې د افغانستان فاسټ بالران کې افغانستان فاسټ بالران چې ګوري فضل حق فاروقي ده، هغه هم پاکستان کې لوبېده، پی ایس ایل کې عظمت عمرزی ده، دغسې نور میډیم پیسران دي، نو ټول ښه کافي تجربه لري.
معلومات وی پیچونه چې کم جوړیږي نو هغه چې کم قربه هوا دی داغه په خوخه باندې جوړیږي. تر دې پورې چې ما بیگا کم کسان سره خبرې وشولې، دا غوره ته دا ویلي چې د شپې مطلب ماښام کې دوی یو پیچ وخی خلکو ته، او د شپې چې کوم د دوی دا پیچ بدلولی شي، د دې پورې ماته ویلي. به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړو، نو د مجیب په ځای چې دی ځله دوی غضنفر اغیستی، نو څه ګوري چې غضنفر به د مجیب رول ادا کړي، که څه وایي تاسو؟
اول به د پیچ خبره وکړم، د ما په اند باندې کوم آی سی سی د خوښې یا د آی سی سی اجازه ورنه کړي، پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شی نه شي کولای د نو وروسته چې کله دوی ته سپارلې دي پیچونه آی سی سی ته. نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري، هیڅ چا دا اختیار نه ورکوي. هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه کوم رقم جوړ کړي، نو پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټیس پرې کړی ده، نو دوی به خو سره بلدي وي زیات. او بلې خواته تاسو پوښتنه وکړه د مجیب او د غضنفر، د ما په اند مجیب یو ډېر ایکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافي لري. موږ غضنفر ته وګورو، هغه به صحیح ده ټی ٹوینٹی کرکټ بے کړی وي انٹرنیشنل باندې ډېر، او لیگو کې بم وي، خو د ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري، خو بیا هم ډېر ښه بالر ده. موږ ډېر اچھا متری لرو چې د مجیب خالی ګار مونږ ته ده.
که ګروپ ته راشو، د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې کوم لوبډالو سره یو ځای شوی دی کنه مثلا لهند سره لوب سخت ده پرته له شکه له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په ورستي سفر کې پاکستان ته ماته ورکړه خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزور ټیم دی خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی په پاکستان کې خلک څه وایي
د پاکستان کې خو خلک څنګه وختي تاسو ویلی او په افغان لوبډلې لپاره د پاکستان پچونه دا سیدی لکه هوم پچز ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رلوي شوی دی ډیرو لوبز ذکر
یو نبی پکې پاتې دی نور خو نور ټول
نبی دی راشد دی
خدای
نه سینما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې هم دیل ته لوبيږي لوبي دلی پکې دی کې ځنې لوبغاړي نو بل زمکم یو شانته دا ماحول ابو هوا م یو شانته کې دا نو او بیا کبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډېر زیاته قوي ده د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلاتو سره مخ ته کړ پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په دې روسي کې چې هغه کمی لوبي کړی او د دوی ډېر زیاته تم وا
خو نشته
کارونه جوړ دا هغه زخمی دی دغه چې دیوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک باز فخر زمان د دوی سره شته خو بل اوپنر دیوس په دې سوچ کړي چې پاکستان له اوسه پورې د اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
خبر زدی پور کوم چې پاکستان لوبډله ډیره زیاته د مسلو سره مخ ته فخر زمان شپږ میشت فخر زمان ډیر وخت پس رالی باوجود دې چې هغه څومره هغه باندې یو قسم ټار شری کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلی دی دغه سه سایم ایوب زخمی دی تدین علاوه بابر کتا سو ګوري هغه په دې ورسته کې په فارم کې نه دی تدین علاوه فهیم اشرف چې ما وختي تاسو ویلی چې دا ایورج دومره خراب دی هغه سره خوش دل شاه کافی و خوش و لوب نه ده کړی او لوب هم ډیر مزانه کنه ده دغه سی بیا تاسو سو چکیلو ګوري ناغم ډیر وخت پس په
ونډه میچ کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سی بیا د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي نو پاکستان لوب دل چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دی خوشاله اوسې مکرم په تنقید وکړو احمد شهزاد په
تنقید خو نور لوبغاړي نه لري
لوبغاړي شته دی پاکستان سره
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه اوسې مکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه سره د فهیم اشرف په ځای خو بالر دی خو بیټسمین دی داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره نو خبره زما دا و چې هلته کې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهيم زدران که څوم شپږ مشت پاس راغله ډېر تکړه دی ګوربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې دی غم ډېر تکړه دی به دغه پورې زازي پورې عمرجي پورې تاسو وګورئ دوی سره خو بیٹنګ دغه دی او بل خو سپین هم خو مضبوط دی نو دا غي د وجه نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه دراغلي
او دا خبره
ده خبره
خو کدی هغه ګروپ
ته تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو افغانستان سره ساوث افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر
څه ټیمونه دي سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې دا د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو یو شی د زړه ډیر اندېښمن یم زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنه دی افغانستان لوبغاړي لکه اوپننګ کوي وګوري میډل آرډر کوي وګوري ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کدي موږ 500 اورز ته وګوري ډیر زبردست ځلېدلې دي او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی ده خو زما پن باندې پرفارمنس هغه وشو تیر وو اوس کرنټ اتراس چې پریپریشن شیر روان ده ځکه چې څومره غټ ایونت وي څومره غټ ایونت ته مخ کې وی نو تاسې پریپریشن هم هغه سی باید وي دغه په مطابق وی هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وی نو زه به دومره وایم چې تیر ډیر وخت راځي د منګ
لوبي نه
لوبي
کنه
پټي 20 کې موفي پټي 20 کې ګوري یو بولر دا اغه سلور اور کوي نو په ونده کې دغه سی اغه لاس اور کوي نو لاس اور مايند سيټ او سلور اور مايند سيټ چې دا اغه بیا ډیر فرق دی هم دغه سی په بیٹنګ کې کيو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي نو دغه په فکر دا وی چې دغه کم از کم سلو نه زیات بوله ولو وي نو په ټی 20 کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیس بوله ولو بم دیس بوله مايند سيټ نو دغه یو اندیشمن زیات افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزو سره مخامخ سي چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر خموي کډیر ختیم هم وی نو هغه ته هغه پریپریشن پکار دا هغه پریکټیس ورته پکار دا سرکم چې وي ته مخکې ایونتس روان دي
اوس لکه اوس اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللی ده نه د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران نه شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و دغسې که بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو نوی ځدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څه ګوري آیا دوی به خپل رول خولو به ګرانه به افغانستان باندې به څه اثر پرېوځي که نه
ګوري ابراهیم ځدران دي که هیڅ شک نشته چې ابراهیم دي یو ډېر زبردست بیټسمن ده نو مچ کړي چې هر څومره چې ښه لوبغاړی وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچنګ فوکس پکار ده چې کوچ تا باړه څه اډوایس درکوي کوم رول درکوي کومې نیمګړتیاوې دي نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډېر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده هغه هم په لیګو کې بوخت ده نو که چېرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسې نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دي لکه نور دغسې لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د مونږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده که چېرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونټ په منځ کې هم کېدای شي ایونټ په سر کې هم کېدای شي نو د مونږ هغه بیک اپ لوبغاړي هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه نو غزنفر یو لوبغاړی ده چې مونږ هغه تیار کړی ده یو څه
ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی دا خو ریزرو کې دي زما دا ښه لوبغاړي دي که نه
ګوري لوبغاړي دې کې هېڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي خو د هغوی ته د هغوی رول ورکول مثال تاسې د ننګیال خروټ خبره وکړه نو دته مونږ کوم رول ورکوو زه د راشد رول ورکه د نابی رول ورکه د غزنفر رول ورکه دغسې د مونږ چینمن بولر د نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم هغو کې ځای جوړ شي که تاسې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته که ګوربز انجرډ کیږي بیا د مونږ سره
اکرام خو ښه کیپر هم دی ښه بیټر هم دی که نه
بالکل ښه بیټر ده خو که تاسې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمین ده که چیرې دی انجرډ کیږي نو مونږ به یو اوپنر هم لوبوو یو به مډل آرډر وکټ کیپر هم لوبوو نو دا به یوه غټه ستونزه شي مونږ ته نو دغسې یو نیمګړتیاوې دي چې هغه باید مونږ
په ټولو ټیمونو کې شته چې کله ورته ګورې اوس ګوره اوس استرالیا هم له مشکل سره مخامخ شوې ده
کپتانکامنس
هغه دی که نه زخمي شوی دی
بومرا چې کومه دی د پاکستان کې خلکو دومره خوشحالۍ دا څو ورځې نکۍ لګیا دي چې کوم لوبغاړي دي ځکه چې د دوی ټول له بومرا نه یېرېدل بومرا چې کومه دی د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او که تاسو وګورئ چې څونه میچونه د پاکستان نه ګټلي دي هند په هغې کې غټ رول لده دی اوس هغه زخمي شوی دی
ویرات کوهلی هم ګډوډ دی حساب یې نه دی معلوم
چې کومه دی د انګلینډ د پروز دوی دا کومه لوبډله اعلان کړه انډیا نو په هغې کې بومرا نشته دی ځکه چې وایي زخمي دی نو په هغې باندې هم هلته خلک خوشحاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو د پاکستان پخوانی لوبغاړی دی نو هغه وایي چې که هر څنګه وي خو په درشتم پرورۍ باندې به د پاکستان میچ له خامخا دوی بومرا راولي او د هغوی دغه ته ګوره ټیکنیک ته چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمي دی لکه شاهین څه وخت کې زخمي و خو بیا هم لوبو دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړه چې اوس د انګلینډ سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه دپاره دا روغ شي نو هند خو هر څیز ډېر په ترتیب سره روان کړي دي نو تاسو
ډېر لوبغاړي هم لري ډېر زیات لوبغاړي لري که دا نه وي بل براولی دوی خو واده شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج که څه نشته په دې
کې نشته پندلس
خو راوستای شي
دغه د اسدیب سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې
اخیستی دی دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کوم دی څلور د دوی چې کوم سپینرز دی دغه دی اکثر پټیل دی کلدیپ یادیو دی، رویندرا جادیجا دی، دوسرا واشنگتن سوندر سلور، دوسرا دسی سپینران دی چې هغه بیٹنگ هم کولی شي.
نه نه دهن ټیم خو په دې کې شک ډېر پیاوړی ټیم دی. د اسد الله خان د افغانستان لومړی لوبډله، لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره کوي، څه فکر کوي جنوبي افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر، څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډېره مهمه وي؟
دما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوت افریقا یو بهترین لوبډله ده، بهترین بولینګ اټیک ده او دغه سي ډېر بیټنګ لاین اپ هم ده. نو کچیر مونږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د مونږ ټیم او د هغوی ټیم، یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو سولو لوبغاړی دي. په ساوت افریقا کې هم تقریبا 11 کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول کوي. او همدغسې د افغانستان کې مونږ وګورو، د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګوربز باندې دي یا په راشد باندې دي. نو که په 2023 ورلډ کپ کې مونږ وګورو، په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه، ځکه مونږ دومره ښه پرفارمنس وکړو. ځکه ما د مقصد دا بیا مشکل پیخیږي. چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمایم راشي په کوم رول کې، په یو نیم رول کې، نو تا ته بیا فکر نه وي. نو تا کوم چې مین لوبغاړی دی هغه ډېر لرې وړای شي.
دا خو وبخښې ستاسو ډېره ښه مقایسه وکړه، لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته؟
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دي، هغه سپینران دي که راشد ده که غزنفر ده، مخکې مجیب وو، همدغه محمد نبی یو سپورټینګ بولر ده. نو د کراچی ټیمونه نوی بال باندې لږ په سوینګ ورته ملاو شي، پسې په 2 منټ کې لږ هغه سپین بالینګ ته جوړیږي، لږ بال په ښه لیول باندې نه راځي. نو په اول اننګس کې به بیټسمنانو ته یو څه فائده وي چې هغوی لږ 200 یا 200 رنزه ټارګیټ ورکړي. که چېرته افغانستان 200 یا 200 ټارګیټ ورکړو.
مننه محمد صاحب. ځینې د دې چمپیونز ټرافی له خاطر هغه هند ډېرې دا خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سم نه دی، او بیا پاکستانیانو ډېر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی. لیکن په وروستیو کې فکر کړی دا د ویسټ انډیز لوبډله چې تیرېده، هلته یو بوډا په موټرسایکل راغلی دی چې دا ډېر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوی ده. پولیسو ډېر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره، او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی، نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي؟ د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلې دي؟ څومره ډېر کسان فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډېر کسان ګمارلي دي. بله چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتر چې کوم دوی هغه سیکورټي انتظامات وغه هم ډېر زیات پیاوړي کړي، هغوی خپله دا خبره کوي. خو که موږ د هند دغه ته راشو، تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو؟ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي، په یو ګراوند باندې به کوي، د یو ماحول سره بدد شي، د یو ګراوند سره، د یو قسم خلکو سره دغه سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دی او د هند سره میچونه راځي، هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي، نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي، میدان به چې بدلیږي، هغه خلک تماشبین به بدلیږي. دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې اوستریا ده، د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس کم وخت یې غبا ټیمونه ته نه ملاویږي. نو هند ته دیس از ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې پیسلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو.
او خلک هم ډیر دلی دون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبې هغه ټول ټیکټونه خرڅ شوي دي،
ټول ټیکټونه خرڅ شوي دي.
مالته د هند خلک
ډیر تاسو ګوري هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډیر هم دي. نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دی چې ستا خپل خلک زیات یل تکي خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي. اصل الله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلي و چې پاکستان باید ویزه ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي، هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ویزه نه دي ترلاسه کړي. تازه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې؟
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوې، چې خلک چې کوم ډېر زیات شوقین دي، ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ته چې خلک یې ډېر زیات خوښوي او ډېر نظر لاندې ساتي، نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار و باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراؤډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیرو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان ته هم ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراؤډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې.
بله، که تاسو وګورئ شیبر صاحب، مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې و چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګ ډیر زیات او چغې سوري او دغه بو اوس ښه خبره خو نه ده، خو که تاسو ګورئ نو په دې وروستیو کې چې د حکومتونو کمی پالیسۍ دي د هغې ډېر اثر غورځولی په سپورټس باندې. مخکې به د هند او د پاکستان دغسې، اوس که تاسو ګورئ د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغسې دي، ګرم میچونه وي. نو ښه خبره کاسه خبره ما دا کوله چې په دې وروستیو کې چې پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره، نو هغې د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي. نو ستاسوستاد زما هم دغه دغه دی چې په کار ده چې د دواړو غاړو پښتانه باید دې یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کیږي که نه. نو زه اکثر یو مثال ورکوم، د انویکټس یو فلم و، هغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډیلا سپین پوستی او تور پوستی هغه د سپورټس د لارې په فوټبال باندې هغه یوځای کړل. نو دغسې دا کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یوځای کړي. تاسو وګورئ د افغانستان لوبغاړي وي، هغه ټول پښتانه دي، نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي، نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي، یو بل په خبره پوهیږي. لکه څنګه چې یو ځای کې محمد حارث پښتون دی، هغه وایي چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوسو کو چې دا څنګه بالنګ کوي، ما چې پچ څنګه دی، ما چې داسې دی، نو ما غلط معلومات ورکړو، هغه وشو کنه. نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دواړو غاړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دي پښتانه، نو ګټه رسولی شي، سپورټس ولسونه را یوځای کوي، نو کولی شي.
د انګلستان د کپتان باټلر خبره دغه وایي ولې سیاست سپورټ ته راولو کنه، نو دا باید سره سپورټ د سولې کار دی کنه، د دې شک نشته سیالي ده او خلک باید خوند ترې واخلي.
بل سرحد نه لري سپورټس، لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام دی هانس نامه نه پاغي کې سپورټس باندې باسو، نو پاغي کې ساجد خان یو پښتون دی، هغه راغوښت سپینر دی، نو ډېر خلکو ته راغلي وو دا پروګرام ته. نو هغه کس ورته وایي، هغه انکر وایي، تاته پته شته وایي خلک ځکه ډېر راغلي دي، انکر راشد خان راغلی دی شو ته، لکه مطلب د راشد خان مینهوال هم هلته کې شته په افغانستان کې. داسې په افغانستان کې بیا د بابر او دغه مینهوال شته د شاهینه،
څوک چې سپورټ خوښوي
لري، مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي. اسدالله خان که ستاسو بیا هم نظر واخلم، یو بل اندېښنه هم لکه هند سي وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري، د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي؟
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه یم چې دوی به تشویش لري یا به نه لري، خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي، نو دې نه دا معلومات کېږي چې دوی خپل هم تشویش لري په دې کې، چې دوی دا خبره دوی خپله په دې باندې وښیي چې انډیا صحیح وایي. نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم، خو پاکستان خپله دا ثابتوي.
او مننه اسدالله خان چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. محمد صاحب مننه، او په دې هیله چې د کرکټ دغه ټورنمنټ په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغوی پکې ډېر شو ځلی شي، او له همدې سره به دا بحث را ونغاړو.
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته. و روز هفتم خوش آمدید. مسدود شدن نشرات یک رسانه دیگر در افغانستان از سوی طالبان. این بار رادیو بیگاه. این رادیو به موضوعات زنان می‌پردازد و دلیل محتوای آن از سوی مقامات طالبان متوقف شد. در روزهای اخیر تحولات بی سابقه را در ارتباط با سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID شاهد بودیم. هزاران کارمند این نهاد خانه‌نشین شدند. دونالد ترامپ گفت منافع آمریکا در اولویت قرار گیرد. ایلان ماسک میگه زمان رفتن USAID فرا رسیده و نهادهای حقوق بشر این تصمیم را فاجعه بار میدانند. و چند خبر دیگر.
طالبا اجازه نمیده از رسانه‌ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه.
در ارتباط با قضیه افغانستان در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده.
سرنوشت نامعلوم مهاجران افغان در کشورهای سوم پاکستان اخراج مهاجران را شدت بخشیده.
حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار دارد، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان.
در گذشت رهبر جماعت اسماعیلیه ها در پرتغال شاهزاده کریم آقا خان کی بود و صحبت های جنجالی ترامپ در مورد غزه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه و تحولات مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. در این هفته شاهد صدور یکی از فرامین سرکوبگر دیگر از سوی طالبان بودیم. ضربه به آزادی بیان، رسانه‌ها و زنان.
فقط و فقط از بیگم FM شنونده باشید.
رادیو بیگم از مهمترین رادیوهای ویژه زنان در افغانستان و دستور طالبان بسته شد. نیروهای استخبارات حکومت طالبان به دفتر رادیو بیگم در کابل یورش بردند و دو کارمند آنان را نیز بازداشت کردند. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
ما فکر می‌کنیم که بسته شدن رادیو بیگم و یک رادیوی دیگر که ما امروز تازه از مرکز خبرنگاران افغانستان شنیدیم، رادیو جوانان، هر دوی اینا در راستای اونمو محدودیت شدن وضعیت رسانه ها در داخل افغانستان است. بعد از این که طالبا به قدرت رسید، شما در جریان هستین که تمام قوانین و دستور عمل هایی که آزادی رسانه ها و آزادی فعالیت خبرنگاران آزاد را در داخل افغانستان تضمین میکرد، اونا را از بین بردن و به می حساب ده ها رسانه بسته شد. متاسفانه هنوز این پروسه جریان دارد.
رادیو بیگم روز هفت دلو با نشر اعلامیه ای از طالبان خواست که کارمندان بازداشت شده اش را فوراً آزاد کند. با گفته مسئولان این رسانه، نیروهای استخبارات طالبان روز سه‌شنبه وارد دفتر این رادیو شده، دو تن از کارمندان مرد را با خود بردند و تجهیزات رسانه‌ای از جمله کامپیوترها، هارد دسک‌ها و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را ضبط کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق دلیل این اقدام را نقص پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نشراتی خوانده است. اما این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف نشرات رادیو بیگم را نقص قانون رسانه‌ها و ادامه سرکوب آزادی بیان خوانده و آن را محکوم کرده است.
رسانه‌ها یک نقش بسیار مهم را در ایجاد بسترهای گفتمان، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی و دیگر بحث‌هایی که به سرنوشت مردم بستگی داره، اینا ایجاد می‌کنه و نقش بسیار مهم را در ایجاد کردن این بسترها داره. به این حساب شما در شاید ایدئولوژی طالبان را بیشتر بدانین که این ایدئولوژی اینو بر ضد زن هست، بر ضد آزادی‌های فردی و حقوق بشر هست و به این خاطر طالبا اجازه نمیده از رسانه ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه. ما فکر میکنم که طالب بر اساس ایدئولوژیک خودش داره و این باور هست که به هر اندازه ای که مردم افغانستان اطلاعات نداشته باشند، به هر اندازه ای که مردم افغانستان از حق و اما مکلفیت های اجتماعیشان آگاهی نداشته باشند، به مو اندازه به نفع طالبان میشه، ختم میشه و طالبان میتونه که پایه های قدرت خود را در جامعه افغانستان، در جامعه سنتی به خصوص، مستحکم تر بسازه.
در حالی که فشار طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران همچنان ادامه دارد، نهادهای مدافع آزادی بیان خواستار فشارهای بین المللی برای جلوگیری از سرکوب رسانه ها در افغانستان شدند. مرتبط با سناریوی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده کمک‌های بین المللی برانگیخته است. این تغییرات می‌تواند بر کشورهای دریافت کننده کمک از جمله افغانستان تاثیرات عمیقی بگذارد. در هفته‌های اخیر سیاست‌های جدیدی در مورد نحو توزیع کمک‌ها و بودجه USAID اعلام شده است. این تغییرات شامل کاهش بودجه، برخی برنامه‌های توسعه‌ای و تمرکز بیشتر بر منافع استراتژیک آمریکا در اولویت بندی کمک‌ها می‌شود. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، برنامه‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان، اوکراین و کشورهای آفریقایی است.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده، ولی ای از این بخش 500 میلیونش از طریق تمام آژانس‌ها و مؤسسات ملل متحد داده شده، یک بخش دیگه ایش هم برای مؤسسات کلان کمکی بین المللی داده شده و این برای مقاصد بشری بوده بیشتر، مثلا WFP که مواد خوراکی را تحت نظارت داره یک بخش عمده از این به دست آورده. اینا فراموش نکنیم که مثلا 3 سال پیش همین رقم 1.4 میلیارد دلار بود و در 2011 13 میلیارد دلار بود و همینطور این کمک ها در گذشته واقعا بسیار چشمگیر بوده، قابل ملاحظه بوده. سوال های زیادی را یقینا ایجاد میکنه و کرده درباره از اینکه چطور به مصرف رسیده، چقدر از این تاثیر داشته بالای و از اقتصاد و معیشت مردم، کدام قسمت هایش امکان داره که زیر سوال باشه.
این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند که کاهش کمک ها ممکن است بحران های بشری را تشدید کند. در همین حال برخی مقامات آمریکایی و ناظران بین المللی بر این باورند که این تغییرات راه را برای مدیریت موثرتر و کاهش وابستگی کشورهای دریافت کننده کمک های خارجی هموار خواهد کرد. در افغانستان بسیاری از برنامه‌های این نهاد مرتبط با صحت و آموزش و حمایت از زنان است. نهادهای مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند تا در مورد توقف این برنامه‌ها تجدید نظر کنند.
Every 2 hours a mother dies from preventable pregnancy complications, making Afghanistan one of the deadliest countries in the world for women to give birth. Without UNFPA support, even more lives will be lost at a time when the rights of Afghan women and girls are already being torn to pieces.
با این حال دولت آمریکا هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که آیا این کاهش بودجه دائمی خواهد بود یا اینکه می توان انتظار تغییر در این سیاست ها را داشت. شاهزاده کریم الحسینی آقاخان چهارم، 49مین امام معرسی شیعیان اسماعیلی، روز سه‌شنبه 4 فوریه در سن 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان و جامعه اسلامی با اعلام این خبر تاکید کردند که او در آرامش و در کنار خانواده‌اش چشم از جهان بست. آقاخان چهارم بیش از 6 دهه رهبری جامعه اسماعیلیان را بر عهده داشت و در این مدت بنیاد او با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان در بخش‌های توسعه، آموزش و بهداشت فعالیت کرده است. اکنون توجه ها به انتخاب جانشین او معطوف شده.
کریم آقاخان 49مین رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلیه بود که سه‌شنبه در شهر لیسبون پرتغال در سن 88 سالگی درگذشت. فرقه مذهبی اسماعیلیه در سراسر جهان حدود 15 میلیون پیرو دارد، از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران، هند و بخش‌های از آفریقا. آقاخان در 13 دسامبر سال 1936 میلادی در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. نامش را کریم الحسینی گذاشتند و شهروندی بریتانیا را داشت. او در سال 1957 زمانی که 20 ساله بود به دنبال پدر بزرگش رهبری فرقه مسلمانان اسماعیلیه را به دوش گرفت. مجله فوربس سرمایه او را 800 میلیون دلار گزارش می‌دهد، اما منابع دیگر این رقم را حدود 3 میلیارد دلار تخمین کرده‌اند. بخش عمده این دارایی او از هدیه‌هایی است که از پیروان فرقه اسماعیلیه دریافت کرده. بر اساس بعضی گزارش‌ها پیروان این فرقه مذهبی حدود 10% درآمد سالانه خود را بر رهبر خود اهدا می‌کنند، اما روشن نیست که آقاخان از این هدایا به طور شخصی سود برده یا خیر. سازمان خیریه بزرگ به نام بنیاد آقاخان سال هاست که در کشورهای متعدد، مخصوصاً کشورهایی که جمعیت اسماعیلیه در آنها چشمگیر است، صدها شفاخانه، مرکز آموزشی و فرهنگی را ایجاد و فعال نگه داشته.
در دوره های که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلیه را به دوش داشت، این برنامه ها توسعه پیدا کرد. برنامه ها بیشتر برنامه های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده‌تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
آنچه کریم آقا خان را نسبت به دیگر رهبران مذهبی متمایز می ساخت شیوه زندگی او بود. زندگی مجلل داشت و علاقه‌مند خاص موترهای تیزرفتار، زنان زیبا و اسب‌های مخصوص مسابقات اسب سواری بود.
در ادامه چالش ها برای مهاجران افغان در پاکستان، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که روند اخراج تدریجی افغان های دارای اسناد را از اسلام آباد و راولپندی آغاز کنند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، این تصمیم در نشست به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و با حضور عاصم منیر لیدر سیاسی کشور اتخاذ شده است. بر اساس این طرح، در مرحله نخست افغان هایی که دارای کارت های آی سی سی هستند از این شهرها اخراج شده و در مراحل بعدی دارندگان کارت های پی او آر نیز شامل این روند خواهند شد. این در حالی است که پیشتر دولت پاکستان اعلام کرده بود که مهاجران دارای کارت های پی او آر می توانند تا ماه جون در این کشور بمانند. با این حال گزارش ها حاکی از آن است که فشارها بر مهاجران افغان از جمله بازداشت و اخراج اجباری در ماهای اخیر شدت گرفته است. از سوی دیگر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مبنی بر تعلیق انتقال مهاجران افغان به آمریکا به سرنوشتی این افراد را بیش از پیش افزایش داده است. بسیاری از مهاجرانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم بودند اکنون با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند و آینده نامعلوم در پیش دارند.
وضعیت مهاجرین افغان در این اواخر در پاکستان هم تا که دیده میشه بسیار نگران کننده است و در این میان کسایی هم بودند که با امید و وعده های اروپا بی ویژه آمریکا بودند. بعد از فرمان اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اینا از آیندهشان نگران شدند و این فرمان باعث شده که بسیاری از پناهجویان در وضعیت بلا تکلیفی و استیصال قرار داده است. حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان افغان و اخراج گسترده اونها و از سوی دیگر طولانی تر شدن روند اسکان مجدد اونها در کشورهای غربی بسیاری از خانواده های افغان را در شرایط غیر انسانی قرار داده و در این میان نیاز است که نهادهای بین المللی یعنی و سازمان های بین المللی عامی مهاجرین با کشورهای میزبان یعنی یک تجدید نظر بکنند. مشکلات مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرند، وضعیت مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرند و از من فکر میکنم که در مورد آینده مهاجرین یک تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه، ما فکر میکنم که مهاجرین تحت فشار پاکستان خواهد بود.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از سپتامبر 2023 تا اکنون بیش از 850 هزار مهاجر افغان به طور داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. اکنون نگرانی ها در مورد آینده هزاران مهاجر افغان در پاکستان بیش از پیش افزایش یافته است. تصمیم سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به برخی مقامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و اصول اساسی حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است. پیش از این شورای امنیت دوبار به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده بود. اکنون پس از اعلام معافیت موقت او برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، شماری از فعالان حقوق بشر و خانواده های قربانیان حملات انتحاری این اقدام را خلاف ارزش های حقوق بشری دانستند. در اعلامیه اتحادیه فعالان حقوق بشر تاکید شده که سازمان ملل با این تصمیم مسئولیت‌های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف کرده و این اقدام می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای عدالت و حقوق قربانیان داشته باشد.
متأسفانه به تازگی سازمان ملل اجازه نامه سفر موقت برخی از رهبران گروه توریستی طالبان در شرایط صادر کرد که کشور ما از نظر حقوق بشری از بدترین کشورها محسوب میشه. نیم پیکر جامعه ما از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. نزدیک 4 سال میشه که دخترها درس نمیخوانند. در تازه ترین اطلاعاتی که از ادارات رژیم تروریستی لیک شده نشان میده که نزدیک به 1400 زن در زندانهای گروه جانی و تروریستی زندانی هست. در اجازه نامه سفر موقت که سازمان ملل صادر کرده نام برخی از چهره ها رهبرای گروه تروریستی دیده میشه که نزدیک 2 ماه پیش به خاطر تماشای قصاص و اعدام جوانی در گردیز رفته بود که به تماشای او بنشینه. نام کسی دیده میشه که بر سر گرفتاری از او سالهای ایالات متحده جوایز نقدی گذاشته بود. مهلک ترین حملات در 20 سال گذشته شبکه حقانی که در رأسش کسی که قرار داره که در اجازه نامه سازمان ملل نامش دیده میشه. یکی از دادگاه معتبر بین المللی که دادگاه جزای بین المللی است نام 2 تن از رهبران دیگه گروه را درخواست حکم گرفتاری شد داده. یکی از دادستانهای دادگاه دینم تک شرایط دادن اجازه هر چند موقت سفر رهبران گروه تروریستی طالبان از جایگاه و اعتبار سازمان ملل میکاهه. و طی بیانیه که اتحاد فعالان صادر کرد از سازمان ملل امیر خواست که مواظب جایگاهش باید باشه و یک چنین عمل کرده نباید تکرار شد و اگر تکرار شد بدون شک به انصافی در حق مردم کشور ماست که از 4 سال به طرف تحت ستم و ظلم و شکنجه گروه تروریستی قرار دارن.
متحده عربی روز چهارشنبه هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را رد کرده و بر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل تاکید کرده است. این واکنش پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست بگیرد، فلسطینی ها را به محل دیگری منتقل کند و این منطقه را از نظر اقتصادی توسعه دهد. با گفته ترامپ خروج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند و بازسازی و رونق این منطقه کمک کند.
خب کاملا واضحه که طرحی که آقای ترامپ عرضه کرده از واقعیت بسیار دوره و غیر عملی است. دلایلش هم در این روزها مطرح شده و خود کشورهایی هم که آقای ترامپ میگه باید اونها میزبان فلسطینیان بشن یا اینکه سرمایه گذاری کنن و هزینه این انتقال فلسطینیان و اسکان تازه آنها رو پرداخت کنن، آنها هم مخالفت کردند. ولی اگر که بخوایم یک مقداری بیشتر به خود موضوع فکر بکنیم، چون به هر حال واضحه که حتما در دو اطراف آقای ترامپ هم کسانی به او گفتند که این طرح غیر عملی است و طرح فضایی است به اصطلاح، انگیزه شو اگر بخوایم پیدا بکنیم که از کجا چرا پس چون این طرح غیر عملی مطرح میشه، ما به یاد بیاریم در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ زمانی که ایشان پیمان ابراهیم رو مطرح کرد. قبل از طرح پیمان ابراهیم آقای نتانیاهو از یا کسانی در دولت اسرائیل صحبت از این کرده بودند که بخش‌های شرقی کرانه باختری رو هم جزء خاک اسرائیل حساب بکنند و بخشی مهمی از کرانه باختری هم به تصرف اسرائیل در بیاد و آمریکا هم اون رو بپذیره. و در اون زمان پیمان ابراهیم مطرح شد و کشورهای مانند امارات و بحرین که به پیمان ابراهیم پیوستند، اولین اعضای این پیمان بودند و اسرائیل رو به رسمیت شناختند، حتی با اسرائیل از در دوستی وارد شدند، اونها خطاب به فلسطینیان گفتند که ما رفتیم به این پیمان پیوستیم که شما کرانه باختری رو از دست ندید. در واقع توجیهی شد برای پیوستنشون به پیمان ابراهیم، یک جورایی به اصطلاح عامیانش بگم منت سر فلسطینیان گذاشتن که ما به خاطر شما رفتیم این پیمان رو پذیرفتیم، اگر نه این پذیرفتیم الان شما کرانه باختری رو هم از دست داده بودید. حالا دوباره این وضعیت تکرار شده. الان برای آمریکا خیلی مهمه که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیونده و اساساً طرح آمریکا برای نظم تازه در خاورمیانه، نظمی که تازه ایجاد شده، بخش بزرگیش حساب باز کردن روی عربستان سعودی است و برای اینکه عربستان سعودی هم به این پیمان ابراهیم بپیونده الان شاید خیلی دور از واقعیت نیست اگر که بار دیگه این سناریو رو مرور بکنیم که شاید این بار هم قرار استش که عربستان سعودی بیاد پیمان ابراهیم بپیونده و بگه من شرطی که برای پذیرش این پیمان گذاشتم این بود که آقای ترامپ از طرحش صرف نظر کنه و این طرح انتقال فلسطینیان انجام نگیره و این به این شکل دوباره با گذاشتن منتی بر سر فلسطینیان و یک جورایی توجیه کردن پیوستن به پیمان ابراهیم و پذیرفتن رسمیت و رسمیت پذیرفتن اسرائیل به این شکل توجیه بشه.
این اظهارات با موجی از واکنش‌های بین المللی روبرو شده است. امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال کرده، هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی‌ها را رد کرده و تاکید کرده که راه حل بحران فلسطین و اسرائیل باید از مسیر دیپلماسی و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بگذرد. فرانسه نیز این پیشنهاد را محکوم کرده و هشدار داده که بی‌جا شدن فلسطینی‌ها می‌تواند آشفتگی گسترده‌ای را در سراسر خاورمیانه به وجود آورد. همچنین بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. با این حال تا اکنون واکنش رسمی از سوی دیگر کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی درباره این پیشنهاد منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد که جامعه جهانی نسبت به هر گونه تغییر جمعیت شناختی در فلسطین حساس بوده و چنین طرح‌هایی را تهدید برای ثبات منطقه می‌داند.
با این حجم از ویرانی چه زمان به طول خواهد کشید تا دوباره اینجا بازسازی بشه و قابل سکونت بشه برای مردم غزه؟ به نظر میرسه زمان طولانی خواهد بود، اما برای اینکه این امر انجام بشه باید اول تکلیف حاکمیت آینده غزه هم معلوم بشه. چه کسی غزه را اداره خواهد کرد؟ چون به هر حال بازسازی غزه باید زیر نظر اداره کنندگان آینده غزه باشه. حاکم بر غزه چه کسی خواهد بود؟ اسرائیل به نظر میرسد که در برانداختن حماس به موفقیت نرسیده، همچنان حماس داره غزه را اداره میکنه و اگر که آتش بس ادامه پیدا بکنه که به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، حماس همچنان در غزه حاکم خواهد بود. حالا چگونه باید با وجود حماس بیان و غزه را بازسازی بکنند؟ اینجا در واقع با راه حل های سیاسی فقط میتونن مسئله را حل بکنند، اون هم راه حل سیاسی که خود حماس رو هم به شکلی در بر بگیره. یکی از راه حل هاش این هستش که حماس تغییر در واقع گفتمانی بده. الگویی که در سوریه پیاده شد در مورد حماس هم پیاده شد. در سوریه ما دیدیم که یک گروه تروریستی و فردی که در صدر اون تروریست شناخته شده بود برای سرش جایزه گذاشته بودند، به یک شبه به کسی تبدیل شد که الان سران کشورهای جهان دارن برای اینکه برن با او دیدار بکنن از یکدیگر سبقت میگیرند و هیچ مزاحمتی نه برای اسرائیل خواهد داشت نه برای منافع آمریکا و نه متحدانش در آمریکا، چیزی که بسیار مطلوب غربی هاست و همچنین خود اسرائیل. برای در مورد غزه هم این الگو قابل پیاده شدنه، به خصوص که این گروهی که در حماس با این گروهی که در سوریه روی کار آمدند خیلی نزدیکی ایدئولوژیک و فکری هم دارد و با چنین الگویی میشه که در واقع به سمت بازسازی غزه پیش رفت.
پلیس بلژیم روز چهارشنبه 17 دلو اعلام کرد که پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل و دنبال دو مسئول این رویداد است. پلیس میگوید در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محلی در محوطه متروی مرکزی یا ترانسپورت زیرزمینی رخ داده و کسی آسیب نرسیده است. سالن والون گفتند که هیچ نشانه ای از انگیزه تروریستی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ارتباط داشته باشد و افراد مسئول یک نفر را نشانه گرفته بودند، اما نشانهشان به هدف اصابت نکرد. در پی این حادثه سیستم ترانسپورت زیرزمینی بروکسل به شدت مختل شد و چندین ایستگاه مترو از فعالیت باز ماند. بروکسل پایتخت بلژیم میزبان بسیاری از نهادهای اتحادیه اروپا و مقر ناتو است. سه‌شنبه 16 دلو روز جهانی مبارزه با مرض سرطان بود. در سال جاری شعار این روز تاکید بر مبارزه مشترک جهانی علیه سرطان می باشد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش مبارزه با مرض سرطان به خاطر نبود امکانات عقب مانده است. بر اساس معلومات نهاد مبارزه با مرض سرطان در افغانستان، تا پایان سال 2024 تعداد بیماران سرطان در این کشور به حدود 500 هزار نفر می رسید. بنابر عدم امکانات و خدمات لازم طبی، تعداد تلفات از این جمله به تقریبا 76% رسیده است. حداوسط سالانه 20 هزار نفر به مرض سرطان در افغانستان مبتلا می شوند که اکثریت آنها با سرطان سینه، معده و یا شش دوچار میگردن. این بوده از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.